په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو اووم پړاو پیلوي. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلېرویشتمه. د کډوالو اروښنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سویو او بې ځایه سوي شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیدی. یوازې 271,000 راستانه سوي او بې ځایه سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بې ځایه سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. ښاغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبت سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9.30 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې یې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 209.5 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوي فرښتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورترغاړې ده، پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې په ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی وو. د فرښتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی وو. فرښتې د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړی یې 4 ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغې پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د 2م ځلې انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدراعظم بني علي یلدریم خپله ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یوه ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو وار بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه ومنلې. ترسره سوي انتخابات یې له بې نظمیو او درغلیو ډک بللی وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه وکړه. دا په 1989 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر رنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهره چانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د ملیونی غورځنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. امریکا او طالبانو دواړو تایید کړی چې د شنبې په ورځ د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا احتمال شته چې د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنی د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو سلاکار څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
3.5 میلیون افغانان د بیلابیلو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 3 ولایاتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زمو وختونه له محل شارواکو څخه دا د سموګ د سپیشل شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نقيب الله خاکسار قاتلین او محکمه علني غواړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلی ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیاته وي چې تر اوسه به چا نه وی لیدلې. د ژوند پر رنګونو کې له یو کوچی سره خبرې شوی.
دا خداش ته سوچ زه کوچی مې د افغانستان نه یم، که چیرې د افغانستان نه یم نو حکومت به ما کې رینه وي ای سوچ نه کوي.
د خبری مجله تر اونیم بجو ده. تخبرونی د سر موضوع راخلو. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغوی پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. له دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړي او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریځ او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخ ته ځي. اهل طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کیدای شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پاملرنې سره چې د افغانستان په ارتباط سوله ایز وړاندې وکړه او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه لکه روسیه او چین دوی او جرمني قضيه داخلي دي نو دا احتمال ست خليزات خبري د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پر مختګ هيله را مال سکي زګل کوم څه خبري خليزات په دغه شاو حساس حالت کې تبلیغات وکړي بلکې پر واقعیتونو ولاړ خبري وکړي زه هیله نه یم بل چټک پر مختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وخوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي، زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی تیرې ورځې یوې غونډې ته وربللې وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غني کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانکزی وایي د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سین د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.15 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 34 ولایاتو کې. دغه سروې او بررسی د IOM بین المللي مهاجرت سازمان لخوا نه په 34 ولایاتو کې 390 ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروې په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هو کانسری صاحب، د کورنۍ بې ځایه شو په حق له خطاسي وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم وسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او شمیر ستاسو په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځین نور ممالکونه 2.3 میلیون افغانان بیرت افغانستان ته راستنه شوی دی.
جناب انصاری، دغه سروې خود کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړي ادارې لخوا شوې. په دې سروې کې افغان حکومت او پتیره د کډوالو چارو وزارت سوانډ او سمره نقش لري.
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي مؤسسو لخوا ترسره کیږي د کډوالو چارو وزارت په همکاري او په همغږي هغه ترسره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نسې کولای چې سروې وکړي او کومکونه ترسره کړي. د کډوالو چارو وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسمم ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
د دغه سروې هدف څه ده؟ آیا د بې ځای شو کډوالو یوازې شمیر معلومول دي او د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره څه پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروې ترسره کیږي یو شفافیت رامنځته راځي چې څومره افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي او څومره افغانان بیرته د افغانستان وتلي دي بل نورو ممالکو. کچیرې دغه معلومه شي چې په ایران کې څومره زموږ افغانان اوسیږي، په پاکستان کې څونه افغانان اوسیږي، په اروپایي ممالک څونه اوسیږي، موږ بیا ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغوی ته فعالیت کولی شو، خدمت کولی شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي دا یو ارقام باید موجود وي چې څونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، چیرته اوسیږي، کم کمپونو کې دي او څومره فامیل اوسیږي، څومره اشخاص اوسیږي او په کابل کې، په ځینو نور ولایتو کې. د کډوالو چارو وزارت ډیر غټ کومک کوي.
دغه سروې ستاسو په نظر سمه ده؟
موږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بین المللي مهاجرت لخوا نه چې کوم سرویس شوی دی شفافیت په توګه ترسره شوی دی او موږ هم متعهد یو چې په دغه زمونږ وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوی دی. امیدوار یو چې نور هم زمونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو او راستنه سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راتو وی چی د نړۍ په معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرګندې دي.
د بخنه د نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خبرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 5 میلیونه زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنستی انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي که یو شمیر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند یې بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبور شوي دي چې یا په هیواد کې دننه بې ځایه شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کیدی شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پیل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکترانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو 8 قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوې چې وای دا هندوانه باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بیوازلو کاروانګرو سره د مرستې لپاره دا کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فرا ولایت کې د یو ټن هندوانه بیا یوازې $11 تر ولويده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات لزمکی اوچت نکړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لانه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندوز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وای په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سکل د پخوا په پرتله په سلو کې څلوېښت زیات و، خو یو ټن یوازې په $1500 پلورل کېدی.
و بجې او 19 دقیقې سوې. په غزنی کې سلګونو کسانو په ښار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسې حال کې وکړ چې د یوه وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر ورځ په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو، سپینجرو، ځوانان او لسی خلکو په داسې حال کې یوه مظاهره وکړه چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلی یووړ او د کابل کندهار لویه لارۍ د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې وو تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې وه چې امنیتي سرتیری او لسی خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبې په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې 3 تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختن له محل شارواکو څخه ده چې د موږ د سپیشل شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نقيب الله خاکسار قاتلین او محکمه لنی غواړو.
په غزنی کې د وی بل ټولنې کلیوال ملګری ټولنې مشر عبدالباری حمیدی چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دغه کسانو وژل دیږي قتلول دا په عموم کې هم ټولنې ته ډیر زیان رسوي هم خلکو باندې بد روحیه خوري او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه دلته د مظلوم ولس غږ پورته کوي دیږي په مورال باندې ډیر منفي تاثیرات لري او موږ له دولت نه له چارواکو نه له مسولینو نه دا غواړو چې دغه کسانو برید کوي او دغه کسان ټارګټوي جدي اقدام وکړي.
بل لور ته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله ه د پیوژنې لږې سوې دي خو بیا هم سپرتنه دې راکمې سوې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هڅه روانې دي څو د دغو وژنو هم مخنیوی وشي او هم هغه بانډونه او کړۍ چې په دغو وژنو او تروریستي عملو باندې لاس پورې کوي هغوی د قانون مقبولیت وسپارل شي. لکه څنګه چې موږ په تېرو څو میاشتو کښې شاوخوا ولس کسان چې د ښار په منځ کښې به یې هدفي وژنې یا ترورونه کول هغوی نیولي دي او د دغه پېښې په اړه هم دې تحقیقات او پلټنې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډېری وخت د ښار په منځ کښې امنیتي سرتېري دولتي کارمندان مدني فعالان قومي مشران ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسي ورانی به یې دومره زیاتې وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړې دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورانه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریس نوري په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی، خو که جګړه ونښته ورانی به یې دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني. که دوی دا وغواړي او که یې نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به یې ډېر ښه دوست شي او بیرته به پر یوه لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبې په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دی د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کړکیچ ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤول دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بې پیلوټه الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی، خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ټرمپ دغه راز پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو د دغو بندیزونو په اړه چې د ده په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنه کړل. واشنگتن وروسته له هغې چې د تېر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت، د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی.
تر دې چې به پر ګڼو مسایل اوریدونکو سمیسونه راست اوریدي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې نور له جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي، ځکه چې په جنگ کې ټول افغانان وژل کیږي نه بهرنیان. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز لیکي، موږ په افغانستان کې داسې دایمي سوله غواړو چې افغانان پکې سر ته سره خپلواک وي. عبدالهادي حقمند د کندهار له ژړی څخه لیکلي دي چې زه سولې ته هیله لرم، خدای دې سوله راولي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، طالبان او خلیلزاد باید د قطر په راتلونکو مذاکرو کې لومړی پر اوربند موافقه وکړي. انګار خروټ له پکتیکا لیکي، خلیلزاد سیمې ته ډیر سفرونه وکړل خو مثبتې نتیجې نه لري. عبدالعزیز د زابل له شملزو لیکي، پاکستانیانو له کرښې 3 کیلومتره لرې د افغانستان په خاوره کې اغزن سیم تیروي، دم ګړی دا کار جریان لري، افغان ځواکونه د هغوی مخنیوی نسي کولی. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکي، د پاکستان لخوا په انزوا کې د اخته افغان سیاستوالو وربلل، د پاکستان د هغو بې شرمو لاسوهنو دوام دی چې همیشه د افغانستان په چارو کې کوي. حبیب عمر عمری له هلمند، په پاکستان کې د سیاستوالو غونډه نمایشي ده، پاکستان سولې ته ژمن نه دی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، ولسمشر محمد اشرف غني باید په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. شفیع جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، په اروزګان کې د پولیو پر تازه پیښه به د بشریت او انسانیت دشمنان خوشحاله سوي وي. اسمت الله افغانیار له هلمنده، له ټولو افغانانو هیله لرم چې خپلې لوبډلې ته دعا وکړي، ستاسو دعا د لوبډلې بریا ده. او کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکي، که زموږ لوبډله په نننننۍ لوبه کې په غور سره بیټنګ او مسؤلیت پذیري سره لوبه وکړي، بریا به زموږ وي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستنې سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل سي. پاکستانی چرواکی وایي چې په اسلام آباد کې د یوې 10 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه وکړه. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبرې ته چمتو یاست.
د ژوند رنگونه
ولی خان
په دې کمپ کې ستاسو وسیګ کنه تر ټولو لوی ستونزې کومې دي؟
ستونزې دي زیات دي، ټول به کار دي، سل 200 ځوانان نشي په لښتې تراسي کار په دنه کې بشا بیر تراسي.
دوی درسونه نه دی ویلي؟
نه نه، موږ المنو کندارو په کومټ کو کې صاحب د سونو مرسونه نه ستل کده سونه چې دانه سوک نه وایي.
اته سي د ژوند په باندې حالت باندې پاتې سي کنه راتلونکي ته فکر کوي کومه لاته به تاسو ورسیږي؟
شاش کال زدا فکر کوم چې د خلک از موږ حکومت د از موږ رئیس جمهور از موږ غمونه خوري نو د خون به د دې په غاړی ولې د دې ملت موږ دا خدای نشو چې زه کوچې مې د افغانستان نه یم که چیرې د افغانستان نه یم حکومت په ما کې رینه وي ای سوچ دې نه کوي.
ګوره په وختو کې به کوچان خپل رمه درلودل مال نه بدرلودل هغه به ساتل کنه سبب بیګا ډوډۍ پیدا سي اوس ولې کوچانو دولت ته مکی
استن خو مسله دا چې مسله د هغه وشکلانه چې فکرې استاف یا د وشکلانه ته تاسو واته کنه نو په هغه موسم کې زموږ مال موږ د لاس ورکړل ټول مخرس ته لاړو پاکستان ته پر درته باندې شي نو بیا هغه مالو لغه وشان او هغه میجو هغه پسونه او هغه بزیش موږ د لوی هغه ټول حلاق یم وخلل یم مخرس ته د لاس ورکړل لاړو پاکستان ته د لاس پنځل اس کلمو پاکستان کې موږ دا سره زور تکړه چې موږ سره کومه وکړه چې د پاکستان سره موږ حواله راځو خپل کابل ته خپل افغانستان ته راځو اوس موږ خپل په نس او غاریو چې دته اوس موږ برته یو د غره ما چې جوړیږي او پسونه چې ته پیدا کړې بزی پیدا کړې او شان پیدا کړې دا خبر په پوکې چې اوس درو پوسه موږ خلاص شو د روپۍ نه درچ اوس موږ برته خپل اساس راوخو خپل ارزه چې به شین ځای وو وشان برا سره و میجه برا سره و پسونه بزی برا سره و ارد چې شین ځای وو د بم کې جوړ ډول نور بده مال مال مو په دغه شاوخه ته ګرځي اوس هغه صبر مصاحب ختم وسو هغه اوس نسته.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله، دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي. ستر احمد فروغ نووري، فروغ صاحب مهرباني.
تشکر سالس